یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغني برادر یو شمېر پخواني لوړ پوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت کې دې کسانو ته په ځای ورکولو سره خپل حکومت بدنام کړي.
دا خو که یو پنځه کسې یا ټول نظام هم په بدنامیږي ځکه دوی د خپل عادت څخه اوړي نه.
په کندوز کې د نیالګیو کینولو د خزانې کمپاین په ترڅ کې په څه باندې 1500 جریبه ځمکه کې د میوه لرونکو ونو نوي باغونه جوړیږي.
اسد پاسه 5000 نلګي او دا په سلور رسولو کې 14 علي آباد خان آباد او امام صاحب کې
د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې لته ورځ رئیس واوري او باران نوري دا په افغانستان کې وچکالۍ لري کې دوه سره مرسته وکړي
او روختونه تل د وچکالۍ مخه ډپي او وچکالۍ ته د پای ټکی کېږي.
د غرض د دې خبرونه په دوه منې مې کې د ازادي رادیو د 25 دقیقې د اونې بحث مهروي. خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار ته روشن پم راست وړاندې کوم. پایل دې سات په مهمو خبرونو کې وصفي ولستان اگزیته به غوښ شو.
د مهمو خبرونو سرټکی د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ادارات کړ چې کابل کې پاتې وې وژل کېدبه. په جاوزجان ولایت کې د طالبانو چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت په خمابل سوالی کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. او د کاناډا یوې محکمې ایران د اوکراینی الوتکې د نسکورولو د پیښې لپاره د قربانیانو ځینو کورنیو ته د شاوخوا 4 میلیون امریکایي ډالرو تاوان په ورکړې محکوم کړ. پوره خبرونه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخوانی ولسمشر اشرف غنی هغه ادارات کړ چې کابل کې پاتې وای وژل کېدبه. ملا برادر بیګال ملي ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې دغه خبره وکړه.
کاغه بچاو کګدا او کار توکو په دې اداره کې موږ د طرف ورته اپو نو موږ به څنګه یا اشرف غنی وژلې یا بمبل وژلې موږ اډ تجمنو موږ د خپل مشرتابه چې کوم هدایت موږ تاسو هغه موږ ټول مجاهدین ورته تجمنو.
پر زول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د بریتانیا د پاوز لپخوانی لوی درستیز نیک کارتر سره په یو ځانګړي مرکه کې چې له بی بی سی 4 رادیو خبره شو وویل که کابل کې پاتې وای وژل کېده. ښاغلی غنی زیاته کړه د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محب او د پی پی اس مشر ښاغلی کوچای ورغلی و او ورته ویلی و چې پی پی اس سقوط کړه که دای په خپل موقف ودرېږي نو ټول به وژل شي. په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دغه ولایت په خمابل سوالی کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د دغه ریاست سرپرست هلال بلخی وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو 3 ورځې مخکې یو ملکی وګړی وژلې او یو بلې وهلې ټکولې وو. د جاوزجان لپاره د طالبانو والی ملا محمد شعیب رسالت بیا ازادي راډیو ته وویل چې یو سوی تفاهم رامنځته شوی او اوس مسله حل شوې ده.
نیروهای مازی ترکمنستان یک چند قبل یک فرد ملکی
د ترکمنستان سرحدی ځواکونو 4 ورځې مخکې یو ملکی وګړی چې د قرقین او خوماب د سیمې اصلي اوسیدونکو په شهادت رسولی وو. د سرحدي لوا کنډک د دغه موضوع د څېړنې لپاره سیمې ته تللی وو. کوم سوی تفاهم رامنځته شوی وو؟ ترکمنستان زموږ ګاونډی دی. په تیر کې زموږ له خلکو سره ښه او نیک روابط درلودل.
پاین حال کې د جاوزجان د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست وایي د طالبانو ځواکونو د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو حمله ته په ډزو جواب ورکړ. د بلخی په وینا په نښتو کې طالبانو ته زیان نه دی اوښته. ترکمنستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په بدخشان کې د واوري د خوېدو په یو پیښه کې 50 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړ. یوې سیمه ییزې باوري سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل دا پیښه مازیګر مهال د راغستان ولسوالۍ په تاجیلدره کې رامنځته شوه او برف کوچ هغه 50 تنه چې د سیند په غاړه د زرو په مینځلو بوختو لاندې کړل. د حکمت الله محمدي په نوم د سیمې یو اوسیدونکي هم دغه پیښه تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل
د در ولسوالی راغستان امی حادثه امروز ساعت
په راغستان ولسوالی کې د انتاجل دره په کلی کې دغه پیخه شاوخوا 3 بجې رامنځته شو. خلک د زرو په منځلو بوختو چې ناڅاپه برف کوچ پر راغی چې په نتیجه کې 15 تنه تر واور لاندې شول او خپل ژوند له لاسه ورکړ.
پس سیمه که ده طالبان و چارواکو پا دیاره چه خبری و نکری بدخشان چه پر دنگ و غرون و پوخل شوی ده جمعی و پسرلی پا مسلمون که ده دیرو دارد اول طبیعی پیخو شاید پات شوی چه خلکو تا پکه زانی او مالی زیانو ناوختیم. د هرات تورغونډې پر لوی لار دی او موټر د چپکیدو په پیخه کې لږ تر لږه دیار لستنه ټپیان شوی. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالی په دیاره ازادي راډیو ته وویل
در جریان حادثه ترافیکی در مسیر کمرکلاق سرت
د تورغونډۍ د کمرکلاق په سیمه کې دغه ترافیکی پیښه رامنځته شوې. اووه ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې درې ښځې او درې ماشومان دي. دا یو پلنګ کوچ موټرو چې چپه شوی دی. شپږ تنه نور برسېره ټپیان دي.
خراب سړکونه او د ډرایورانو بې پروایي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بلل کیږي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي. دا د هغه څېړنیز راپور موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون دوشنبه خپور شو. په دې راپور کې ویل شوي چې د ورم کال په نسبت تیر 2021 کال په پاکستان کې په تروریستي بریدونو او چاودنو کې شپږ 50% زیاتوالی راغلی. د راپور له مخې په دې کال پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو لږ تر لږه 204 نوي تروریستي بریدونه ثبت شوي چې پکې ځان وژونکي چاودنې، بم چاودنې او د ټوپکو په ذریعه حملې شامل دي. وړم 2020 کال دا ډول حملو شمیر 138 ته رسید. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کاناډا یوې محکمې د اوکراینی الوتکې د نسکورولو د پیښې لپاره د قربانیانو ځینو کورنیو ته د 102 میلیونو کاناډایي ډالرو شاوخوا 4 امریکایي میلیون ډالر کېږي تاوان په ورکړې محکوم کړ. د اونتاریو ایالت د عالي محکمې مشر ادوارد بلو بابا پرون اعلان وکړ چې د دې الوتکې سقوط یو عمدي او ترهګریز اقدام وو. محاکمه د PS-252 نسکوری شوی الوتکې د قربانیانو د شپږو خپلوانو د شکایت په اساس ترسره شوه او د ایران اسلامي جمهوریت دغو کسانو ته د 102 میلیون ډالرو د تاوان په ورکړې محکوم کړ. د 1990 کال د جدي په 13 د اوکراین ایرلاین PS-252 الوتکه د تهران له هوایي ډګره له الوتو لږ وروسته د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو په 2 توغندیو وویشتله او ټول 106 سورلۍ ووژل شوه. وژل شوي اکثر بهر میشتي ایرانیانو. په وژل شوو کې شاوخوا لستن افغانان هم شامل وو. ایران که څه هم هغه وخت په توغندیو باندې د الوتکې وشتل رد کړي وو خو وروسته یې ومنله چې د دوی په خبره د انساني خطا له امله د الوتکه هدف ګرځېدلې.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورن یو شمیر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورن وی او نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي. د ښاغلي برادر په خبره د مخکینی حکومت یو شمیر پخوانی څیرې په لوټماری عادت دی او هیڅ کله به هم دا عادت پرې نه ږدي. د طالبانو د حکومت د لوړپوړي چارواکي له واکې پر زول شوی ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړ چې غنی طالبانو له وړاندې د وژلو پلان جوړ کړی وو. په افغانستان کې تیر حکومت له اداري فساد سره د مبارزې ډیر کمیسیونونه جوړ کړل خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې. د نړیوال شفافیت د څار سازمان هر کال په نړۍ کې د اداري فساد په اړه څېړنو کې افغانستان تل شمالي کوریا او سومالیا وروسته تر ټولو په فساد ککړو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی دی. نور به په دې راپور کې وورو.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي دوی پریکړه کړې چې په خوانیو لوړپوړو چارواکو ته به خپل حکومت کې ونډنه ورکوي. عبدالغنی برادر لمیری ټلویزیون سره مرکه کې چې تیر شپه خبره شوه پخوانی چارواکي په فساد، غلا او قتل توران کړل او وی ویل نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي.
دا خو کيو 15 کاسي یا ټول نظام هم په بدنامیږي ځکه دوی د خپل عادت څخه اوري نه چې کوم عادت درلودي کده فساد او کده غلا او کده قتل او کده هر شی هغه به دوی بیا هم کوي.
پخوانیو لوړپوړو چارواکو لا د خغلی برادر د دې سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. دا لوړپوړی طالب چارواکي داسې مهال دا سرګندونې کوي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت غواړي چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل امریکا یو 15 کسیز نوملړ ورسپارلی چې دغه کسان خپل حکومت کې شامل کړي. هغه ویلی وو په دې کسانو کې د محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر او باتور دوستم په ګډون د یو شمیر کسانو نمونه شته. د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم دا خبره تاییدوي، خو وایي دا کار امکان نه لري. د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط د ټول ګډونه حکومت جوړول دي چې د ټولو قومونو استازي، مذهبي لږکي او نور پکې شامل وي. خو ښاغلی برادر وایي دوی دا شرط پوره کړی او نظام کې د هر قوم وګړي شته، مګر خبرداری ورکوي که یو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي په افغانستان کې له نیستۍ راتلو سربیره به سیمه او نړۍ هم اغیزمن شي. پښتنه دلته ده چې د طالبانو دا دریځ به له نړیوالې ټولنې سره ټکر لا څومره پراخ کړي او زیان به یې څه وي. خبریال او شنونکي سمی یوسف زه د پښتنې ته ځواب وایي
او طالبان هم اوس د تزین جوړ کړی دا چې دغه ډول غوښتنو ته په هیڅ قیمت غاړه نګدي، ولو که دغه د طالبانو جواب یا د نړیوال ټولنې ضد په مقابل کې د طالبانو ضد د دې سبب کېږي چې طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی دا قیمت ورکولو ته تیار دي، دوی دا فکر کوي چې نور باید افغانستان په خپل جوړ کو، که نړیوال ټولنې شرایط منو نو هغوی د سترو شرایطو نه به شروع کړي، بیا به په کوچنیو شرایطو راځي.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال په خپل امریکا کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو زده کړې او کار، اقتصادي ستونزو او نړیوال ټولنې سره د اړیکو په پیاوړتیا هم خبرې وکړي. هغه وویل انجونه او خوځو ته بشر د کار او زده کړې زمينه برابر شي، د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د قانونو د کیندنې لپاره پانګوالو ته زمينه برابروي او غواړي نړۍ سره خي اړیکې ولري. عبدالغنی برادر لواکه د پرزول شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړ چې ویل یې دي طالبانو پلان درلود د کابل لنیول وروسته دی ووژني. هغه وویل ګڼ شمیر افغان سیاستوال او د مخکنی حکومت کارکونکي کابل کې دي او د خبره عادي ژوند کوي او له خلکو سره ګوري.
کومو جو ګورو خو په جنایت کې دغه ټول سره یو شی دي، هغه تشویونه یا د ناس نه دي، هغه د خلکو سره ملاقاتونه نه کوي، هغه د دنیاوالو سره ملاقاتونه نه کوي، کوم مشکل ورته پیښ شوی دي.
د خغلی برادر اشاره په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د مصالحه علی شورا په خوانی رئیس عبدالله عبدالله ته ده چې کابل کې دي او له خلکو او ځنیو بهرنیو چارواکو سره لیدکات کوي. که څه هم د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده له دې عمله چې لای څیره چانه ده لیدلی او د حکومت رئیس الوزرا د ډیر چوپتیا له عمله د خلکو لنیوکو سره مخ دی، خو لومړی مرستیال عبدالغنی برادر په لومړي ځل د یوې داخلي رسنۍ سره مرکې ته حاضر شوی، هغه رسنۍ چې د دوی د حکومت د پالیسۍ له مخې خبرونه کوي.
و موریدل چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړ پوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت دې کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي. په افغانستان کې تیر حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په هدف ډیر کمیسیونونه جوړ کړل خو مطلوب نتیجه یې نه ده ورکړې. افغانستان چې په نړۍ کې یو تر ټولو په فساد ککړ هیواد و، د نړیوال شفافیت د څار سازمان په هر کال په کلنی فهرست کې افغانستان تر شمالي کوریا او سومالیا وروسته راووست. دغه راز په افغانستان کې لکه څنګه چې مو ویل د اداري فساد پر وړاندې ډیر کمیسیونونه جوړ شوي و. مخکې له دې چې طالبان د اګست په میاشت کې په افغانستان کې کابل ونیسي او واک ته ورسیږي، د افغانستان له فساد سره د مبارزې یو کمیسیون چې نوی جوړ شوی و د 128 لوړ رتبه دولتي چارواکو د تنخواګانو د ځنډولو خبر ورکړی و. د کمیسیون ویلی و دا پریکړه له هغې وروسته شوې چې دغه چارواکي حاضر نه شول د خپلو شخصي شتمنیو د ثبت په اړه څرګندونې وکړي او پکې ابهام موجود و. د دې کمیسیون د هغه وخت رئیس عبدالقیوم نظامی ویلی و چې د خپل ادارې د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال دغه لوړ رتبه چارواکو د شتمنیو د ثبت په فورم کې ناڅرګند معلومات ثبت کړي او حاضر هم نه شول چې د دغو ابهاماتو د سپینناوي لپاره څرګندونې وکړي. بیا هم په افغانستان کې د قضا او د غرض د عدلي سیستم یا له موضوع لري نزو په کابل کې یو مدافع وکیل ادعا کوي چې سمو د مخ کې د ناپیژن کس له خوا په کور کې وهل ډبول شوی. دغه مدافع وکیل فتانه محمد دین نومیږي او د تیر جمهوري حکومت پر مهال په لوی څرنوالي او محکمه کې دنده ترسره کوله. طالبانو دغه قضیه د چړنی په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې دی دوی د حکومت ویندویانو تل د داشان پیښو د چړلو او د خلکو پر امنیت او خوندیتوب ټینګار کړی. نور حال په دې رپورت کې.
یک بار یک نفر ناشناس به بسیار یک وحشت داخل شد، داخل خانه شد، از امیگا
د طالبانو د وکمنه پر محل د فردی امنیتی گواهونو بلرد که پا کابل خار که د فتنه محمدی بنومی و مدافع وکیل پا خبل کور که ده اونا پیزان ده وصلوال لوری ده وحلو ده باولو کیسا کمی ده پیخ شاو خالص روزی مخی را منستسوی او لحقه و روست فتنه یو پر زایت تللی چه موږ ون سوکړای ور سره مرکه وکړو، خو هغه لدی حمله وروسته یو آزاد خبریال سره په مرکه کې چې دا مرکه آزادی رادیو ته هم رسیدلې ادعا کړي چې د غناپېزن د کس غرمه مهال د دې د کور دروازه په لغت ور خلاصه کړي او پر سر یې د وسلې پر کې خودلو ترې پوښتلی چې ته وکیلې او په تیر دولت کې کار کاوه، فتنه لړه زو ژغورل سبي، خو په هغه عکسونو کې چې د خبريال تې ورکړي پر بدن یې د وهلو ډبولو نه خې نه خاني لیدل کیږي.
پس رفت په یی سه خانه کې رسید، سره ما فایر کړ، فایر کړ ما امروی کمپل زدم مشک ته زدم
را باندې دزې وکړي، مخې ته مې کمپل ور واچوله، مرمۍ په دیوال ولګیدا، بیا یې چې هر څومره وختل دزې وکړي مرمۍ بند پاتې و، ما هم له کړکۍ نه په شور او غږونو پیل وکړ، ټول خلک را ټول شول، اسلامي امارات کسان هم راغلل او هغه کسي هم دا سیل وسلی سره زموږ د تاکاو چې هلته زموږ د اوبو ذخیره دي هغه ځای نه ونی و او لزان سره یې بوت
همراه همه چیزش گرفتار کردن و بردن.
د فتانه خبره لچه غوبروسته د گاونډیو په مرسته حمله کوون کای کس د طالبانو د حکومت د امنیتی حوزه چارواکو لوري ونی ولسه، خو تر اوسه نه پوهیږي چې آیا طالبانو یې پیښه وڅیړله او کنه. مدافع وکیل فتانه محمدی وایي دوه میاشتې مخکې هم د نامعلومو کسانو لوري پرې حمله شوې وه. د خزو د حقونو ځینې فعالان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خزو پر وړاندې د ګواښونو او محدودیتونو زیاتېدو ته په اشاره سره وایي دا ډول کړنې به د خزو د لا قهر او له هېواده د تېښتې لامل وګرځي. د خزو د حقونو یوه فعاله او د خزو د پیوستون د غورځنګ غړې تمنا صدیقي
اوس امارات اسلامی دا پاکستان دا بری حکومت خپل لاس لري، باید هغوی هڅه وکړي ښځو دپاره یو ښه زمینه مساعد شي چې ښځې هم په افغانستان کې کار وکړي او هر هغه ستونزې چې د طالبانو له ادرس خوانه یې ښځو ته مخامخ کېږي او ښځو هغو ته لاس او ګریوان دي، هغوی مسؤلیت دي، د هغوی په خاطر مسؤلیت دی چې هغوی رهبري په لاس لري، هغوی حکومت دي باید خپل اتباعو ته خدمت وکړي، د ښځو ستونزه هم باید حل وکړي.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی مو اړیکو ته ځواب نه وایه، او د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وویل چې په دې اړه به معلومات وکړي خو جزئیات یې ورنه کړل. خو له دې وړاندې طالبانو په ورته پیښو کې ژمنه کړې وه چې دا شان قضیو عاملین بنیسي او سزا به ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د تیر حکومت د کارکوونکو د بې شمېره وزنو وهلو ډبولو او د شکنجو د اداګانو راپورونه خپاره سوي دي. په ډیرایو دغو اداګانو کې طالبان پړ او عاملین بلل کیږي. هغه ادعا وی چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې دوی د عمومي عفو په اړه د خپل مشر فرمان پلي کېدو ته ژمن دي. دغه مدافع وکیل داسې مهال د دې پر وړاندې د ګواښونو خبره کړې چې یو میاشت مخکې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپل واکه ټولنه وتړل سوه او فعالیتونه یې عدلي وزارت پورې اړوند سول. له دې ټولو سره سره د هغو کسانو چې له ګواښونو سره مخ دي برخلیک یې ناڅرګند دی او د فتانی محمدي په شان د ځان د ویرې له امله نامعلومو ځایونو ته تللي او یو ډول کورنیو بندخونو کې اوسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل او تخار یو شمېر اوسیدونکو وایي طالبانو جماعتونو کې خلکو ته د حاضري کتاب جوړ کړی دی. په دې اړه به وروسته واوري، خو اوس په مکړې اقتصادي خبرونه ده.
په کابل ښار کې د ګرانبیا زیوراتو او افغاني ګاڼو ځینې خرڅونکي د بازار له نشټوالي او بهر ته د یادو توکو د صادراتو له کمیدو شکایت کوي. د کابل په ښار نو سیمه کې د یادو ګاڼو دوو دوکاندارانو وحید الله او حلیم نن ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې له وروستیو سیاسي تحولاتو راوروسته د دوی کاروبار په ټپه درېدلی او په کور دننه یې هم د ګرانبیا زیوراتو او ګاڼو خرڅلاو نه کیږي. وحید الله وایي چې وړاندې له دې په اونۍ کې سل جوړې افغاني جامې او وطني څرمن د سکولونو خرڅول، خو اوس یې بازار سوړ دی. د حلیم په خبره په کور دننه د ښه بازار ترڅنګ به یا تولیدات امریکا، فرانسې، جرمني او نورو ګڼو اروپایي هیوادونو ته صادرول، خو اوس په دې بازارونو کې د افغاني تولیداتو ځای تش دی. بلور ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس محمد ازادي راډیو ته ویل یا د خونه هڅه کوي تر څو د سوداګرۍ وزارت په مرسته یادو تولیداتو ته د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې بازار ومومي. د طالبانو حکومت د ملکی هوایی چلان اداره وی هر ورځ د کابل هوایی ډګر څخه شل الوتنې تر سره کیږي، چې له دې جملې درې هغه کورنۍ او پاتې نورې بهراني الوتنې دي. د ملکی هوایی چلان د ادارې ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې بهر ته الوتنې عادي حالت ته ګرځېدلې او ډیری الوتنې چین، پاکستان، ترکی او دوبۍ ته تر سره کیږي، چې له هرې بهراني الوتنې څخه له شپږو تر اوو زرو امریکایي ډالر عاید ترلاسه کیږي. که څه هم چې ښاغلی احمدی د دغو عوایدو ټولیزه کچه نه یادوي، خو ټینګار کوي چې په راتلونکو ورځو کې به دا الوتنې ډیرې او عواید به هم زیات شي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو له حکومت سره د قطر او ترکیې هیوادونو خبرې روانې دي تر څو د کابل هوایي ډګر د چارو مسؤلیت دوی ته وسپارل شي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ او اووه اویا پوله، یوه یورو 114 افغانۍ او څلورویشت پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او درویشت پوله، یو انګلیسي پاونډ 122 افغانۍ، زر هندۍ کلداري 1216 افغانۍ، زر پاکستانۍ کلداري 1550 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 14 پوله.
ازادي رادیو اوري. د کابل او تخار یو شمېر اوسیدونکو وایي طالبانو په جمعتونو کې خلکو ته حاضري اچولې. د کابل ښار د څلورمې حوزې یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او وزارت کارکوونکو څو ورځې وړاندې امام ابو حنیفه جمعات کې خلکو ته ګواښ کړی و چې هره ورځ په جمعات کې لمونځ ونه کړي نو جریمه به شي. د دې ترڅنګ د تخار یو شمېر اوسیدونکي هم تاییدوي چې طالبانو تېره ورځ تعلقان په جامع جومات کې یو کس په دې خاطر وهلی ډبولی و چې په جومات کې په لمانځه کې ګډون نه وکړی. خو د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر او وزارت په جوماتونو کې حاضري او د دوی لخوا د اجباري لمونځ پر سر ټینګار موضوع ردوي. نور په دې راپور کې.
ته د کابل ښار د څلورمې حوزې اوسیدونکی دی، نه غواړي چې په دې راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته وایي چې څو ورځې وړاندې یو شمېر کسان چې ځانونه یې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي معرفي کړل، امام ابو حنیفه جماعت ته راغلي و او خلکو ته یې ګواښ وکړ کله دې وروسته په جماعت کې حضور ونه لري د طالبانو لخوا به ونیول شي. دی وایي طالبانو دوی ته ویلي چې ډېر ژر به په دې جماعت کې د حاضري پروسه هم پیل کړي.
از ریاست امر بالمعروف ته امر بالمعروف کارکونکو راغلل او خلکو ته ویل سر له سبب ټول مانځه کې حاضر وي، که هر څوک جمعات کې حاضر نه و اول جریمه کیږي، بیا وروسته ریاست ته وړل کیږي او هلته شکنجه کیږي. او زیاته کړه څو ورځې وروسته د حاضرۍ لیست یا جدول آماده کیږي او وی ویل موږ هر سیمه کې نفر لرو، که څوک را نغلل موږ ته وایي.
د یو شمېر نورو ولایتونو د اوسیدونکو په وینا د کابل وړاندې په نورو ولایتونو کې طالبانو خلکو ته د حاضري کتاب ښه او دا بهیر یې عملاً پیل کړی دی. سلطان د تخار د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دې ولسوالۍ ډېری جماعتونه حاضري لري او که څوک په جماعت کې ګډون ونه کړي د طالبانو لخوا وهل او ډبول کیږي. سلطان ازادي راډیو ته وویل طالبانو دوه ورځې وړاندې یو سپینګیری سړی او یو ځوان له دې عمله وهلی او ډبولي چې جماعت کې ګډون نه دی کړی. هغه پیښه چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو پام ځان ته اړولی. سلطان وایي چې د رستاق ولسوالۍ اخلاص، حضرت واقف، حاجی خواجه، حاجی شاروال او پیرمقل جماعتونو کې حاضری اخیستل کیږي.
د لمونځ کوونکو لپاره یې حاضري اچولې او څوک چې لمونځ نه راځي هغوی جریمه کیږي او وهل کیږي. یو دوه ورځې مخکې یو ځوان او یو د پاخو عمر سړی په دې خاطر ویلي و چې جومات ته نه راغلي.
حتی موکړه چې په دې اړه د دې جماعتونو له مسؤولانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د دې ترڅنګ د طالقان خار یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته تاییدوي چې د دې خار په جامع جمعات کې طالبانو د یک شنبه په ورځ یو سړی په جماعت لمانځه کې د نه ګډون له عمله وهلی او ډبولی دی. د طالقان خار اوسیدونکو رابعی ازادي رادیو ته وویل
دیروز در مسجد جامع
پرون ورځ په جامع جمعات کې یو کس چې خبرې هم نه درلود او جمعات ته راتلل هم ورته ستونزمن و، هغه هم طالبانو ډیر زیات وهلی او ډبولی چې ولی جمعات ته نه راځي.
خود طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان د غټول اداوی ردوی وای چی طالبانو د افغانستان په هیڅ سیمه کې د لمنسکون کول لپاره حاضرین نه د جوړه کړي. د یاد وزارت ویان عاکف مهاجر دغه کسانو د وهلو د بولو د اداو دردولو ترڅنګ ازادي رادیو ته وویل
دا موږ نه تایید او زموږ د وزارت لوري هیڅ چاته هم نه دی ویل شوی چې تاسو په جماعتونو کې د خلکو حاضری واخلی، نه دا موږ ته شریعت ویل دی او نه زموږ تګلاره ده نه زموږ پالیسی ده، بلکې په هر ځای کې چې شوی کولای شي هیوادوال له موږ سره شریکه کی، موږ د دې مخنیوی کوو، عاملین یې نیسو، هم قانون ته سپارو. نو په دې اړه باندې هیڅ نه دي ترسره شوي او داسې څه به هم نشي، بلکې دا موږ ردوو په تمام معنی باندې.
په همدې حال کې یو شمېر دیني عالمان وایي چې د لمونځ حکم فرض دی خو هیڅوک نشي کولی چې په خلکو په جبر لمونځ ادا کړي. دیني عالم فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
لمونځ د اسلام دین دویم رکن دی او فرض دی او په دې کې هیڅ شک نشته. حکومت دنده لري چې د لمونځ لپاره زمينه برابر کړي، خو اجبار او حاضری د حکومت دنده وظیفه نه ده او دا کار د پیغمبر په دور کې هم نه دی شوی.
تر دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تایید کړي و چې په یو توصیهنامه کې له خلکو غوښتي چې ګیره سنت دا و نور یې ونخري او د دې ترڅنګ خلک دې د موسیقي لاوریدو هم ډډه وکړي. دغه وزارت تاییدوي چې د خاري موټرونو له چلوونکو یو غوښتي چې به حجاب خزي په موټر کې پورته نه کړي او به محرم خزي له 50 کیلومتر ډیر لري سمو ته هم ونه رسوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي طالبانو دا کار د شرعي اصولو لمخې کړي، خو ټینګار کوي چې د دې توصیو د نه عملي کېدو په صورت کې دوی له زور کار نه اخلي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
ازادي رادیو اوري
ستاسو ل پیغامونو.
محمدین درویش ما د غزنی ولایت ابند ولسوالینه میاری کني ولیدا د موږ د شکایت ته د غدی بیت المال جن موټرونه سي د جنو خلکو له خوا چې اغه هم د امارت مسولین دي زیات د انصاف ډول سره استعمالیږي، لکه دی وزارتونو موټران، دی ریاستونو موټران، دی کابل ایرپورټ موټران، دا راوستي دی دلته یو لسوالی کې ګرځوي ودونو ته بیاي او ناسم استفاده جنی کوي. موږ د امارت مسولینو نه دا غوښتنه ده چې دا بیت المال د وطن شهیدانو په وینو ساتل سوی ده، په دې کې د یتیمانو کندانو حق ده، دې ته باید څه توجه وشي او بیت المال باید وساتل شي او داس په بین صافانه ډول د بیت المال شیانو څخه استفاده کول او بیا ځای په دې باندې ملت خو به دیږي. نو د ازادي رادیو څخه زیاته مننه چې زموږ شکایت مسؤلینو پوری رسوي. والسلام.
زره سمنا داوري د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه روزلته کجکی ولسوالۍ کې وبنستا وبکمې دي. نو مشته باید زمیندار د پاره یو کانال جوړ شي چې زمزه کې مراد خړو بي سي. نو بل یو څنګه د مخابرات د شبکو د دلته شبکې ګرځ ترستنه، نه افغان بي سي نه بل سلام شبکاسته، ډېر اور سره پښتون د کې باید د ژر تر ژره دغه د سیمه یابل شبکو ته لاسرسي پیدا کو.
افغانستان د روسګان د تخویا پیغام ترې شي نو زما دا پیغام دی چې دلته د زور مکتبونه چې دي خرابه پراته دي پرابه له خواره اوشتي دي څو اکثر نه په ګرځي نور ماشومان دغسې بې تعلیم او پاته سول بارانونه دي دغسې درس نه شي ویلی. زما د اسلامي عمارت او د نورو بنسټونو څخه دا غوښتنه ده چې د زور مکتبونه را جوړ کړي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د اونۍ بحث مه هیروي. خو په افغانستان کې د روان واورو او بارانونو په اړه مو د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره مرکه کړې. مخکې د دې چې د مرکه ته ور ورسېږي، اجمل ان په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به ترې واورو.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال ملا عبد الغنی برادر د پخانی ولسمشر اشرف غنی هغه ادارې رد کړ چې کابل کې پاتې وای وشل کیده. ملا برادر بیګال ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې دا خبره کړې. په جوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دې ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو د وسلوالو د او د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې. د دې ریاست سرپرست هلال بلخی وایي چې د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې ملکی وګړي وشلې او بلې وهلې او ټکولې وو. په بدخشان کې د واورې د خویدو په وپیخه کې 15 تن خپل ژوند له لاسه ورکړې دي. یو سیمایز سرچینې پرون د ازادۍ رادیو ته وویل چې دا پیخه پرون مازیګر مهال د ارغستان ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. په کندهار کې یو ایم ډی دوله الوتکې سکوت کړې خو چاته زیان نه دی اړولې. په کندهار کې د طالبانو یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته ویل چې دغه الوتکې چې د امریکا په تیر حکومت کې څو دانې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ورکړل شوې، پرون دوشنبه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د تخنیکي ستونزو له امله سکوت وکړ. او د کاناډا وی محکمې د ایران د اوکراینې الوتکې د نسکوري وو د پیښې لپاره د قربانیانو زینو کورنوي ته د 100 میلیونو کاناډایي ډالرو تاوان په ورکړی محکوم کړ.
ازادي رادیو اوري وای واور د زمکه آبادې د پلازمنه کې لپاره نوی رئیس واور وریږي. ویل کېږي د افغانستان په یو شمیر شمالي شمال ویدیزو او شمال ختیځو ولایتونو کې هم له تیرې ورځې رئیس واور وریدل او په ځینو ولایتونو کې بارانونه دا واورې به له افغانستان د وچکالۍ له تغیر له ټولولو سره څومره مرسته وکړي. زموږ همکار په دې اړه د کرنې او چاپیریال ساتنې له متخصص میرویس خوګیانی سره مرکه کړې ده.
او روختونه تل د وچکالۍ مخه ډپي او وچکالۍ ته د پایټکی کېږي. نو موږ معمولا دوه قسمه روختونه لرو چې یو ژمنۍ روختونه دي چې دا روختونه معمولا د دې واوري د دې اوبو ذخیره کیږي او په پسرلی کې د نړیوال زیاته استفاده کیږي او هم چنان په وسنۍ فصلونه چې کرل شوی دي په دې کې هم ته نړیواله ګټه حاصل کیږي. خو چون وست نبات ود نشته، نبات ټول نباتات د سرات په حالت کې دي، نو معمولا د غژمنی ورختونه د دې راتلونکو پسرلی د پاره او د وړ د پاره ډیر زیات ګټه کوي او د اوبو په زیاتې دوه باندې او دارنګ دی او بود سرچینو په ډیروالي کې دا ډیر زیات رول لوبه.
خو ګڼې سپ له واورې ماستره استفاده څنګه کیدې شي؟ د مخکنی حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې یو ځل دا اعلان کړو خلکو ته چې واوره په کانکریټونو نه بلکې په خاوري نظمکه باندې واچوي، ځکه چې خاوري نظمکه جذبوي او دا ډیره ګټوره طریقه ده. تاسو په دې اړه باندې څه وایئ؟
بالکل تورمن صاحب، دا ډیر مفید مشوره ده. په تیرو نظامونو کې او په اوس هم په خلا رسنیو کې په اجتماعي رسنیو کې په دې باندې اوس هم خلک لګیا دي پوسټونه کوي او وای خلکو ته چې تاسو معمولا واوره په داسې ځایونو کې زیرمه کوي یا په داسې ځایونو کې واوره واچوي چې هغه خاوري نظمه کوي یا خټې چمنونه یې ګلدانونه یې دیونو بیخونه یې ترڅو دا واوره په ځمکه کې وبشي او جذب شي. دلته ډېرې وام تخنیکی موضوع ده. غواړم دې ته اشاره وکم، ځینې خلک وایي چې واوري په خاورو کې واچي ترڅو د ځمکې لاندې اوبه راجیږي شي هغه ریچارج کی. یو شته باید فکر وکړو چې په خاریاتو کې په خارونو کې هیڅ کله د غواورې د زیرزمینی اوبو په تقویت کې دا رول نه لري، ځکه اوس په افغانستان کې کابل مثال اوړو، د کابل اوبو دا اوس تقریبا 80 متره د ځمکې لاندې دي، دا واوره هیڅ کله 80 متره د ځمکې لاندې اوبه نه شي ریچارجولی. مګر دغه واورې کولی شي د خاورې په ساختمان کې، د خاورې په اصلاح کې، د ځمکې د رطوبت په ساتلو کې، د ریښو د رطوبت په ساتلو کې، او یا د عضوي موادو په تجزیه کې دا ډیر زیات رول لوبولی شي. خو دغه واورې چې په خاریاتو کې مونږ توصیه کوو خلکو ته چې دا د ونو بیخونو کې واچوي یا دا واورې په خاورینو ځایانو کې په چمنونو کې واچوي، دا هیڅ کله د ځمکې تل ته نه ځي، دا ځکه دا 2 میاشتې بعد یا 3 میاشتې بعد دا اوبه کېږي. همدونه کولی شي چې د 1 متر یا 1.5 سانتي اندازه ځمکه باندې دا ځمکه ښه وساتي، ځمکه نمداره وساتي، ځمکې رطوبت لوړ وساتي، دا دې لپاره ګټه کوي. ولې په ټوله کې واورې په هغه ځایانو کې ډېرې زیاتې مهمې دي چې باید وساتل شي، چې هلته طبیعي سرچینې دي، یعنی اوبه چې د کوم ځینه اوبه سرچینه اخلي په غیزه کې باید موږ واورې ټولې ساتو، په غیزه کې باید واړه بندونه، په غیزه کې نسبتا متوسط بندونه جوړ شي ترڅو دا واوري په غیزه کې وساتل شي، کنګل شي، او د وړي په جریاناتو کې کله چې هوا ګرميږي د غوبل ته وبکیږي غیزه کې. مثلا د کابل وب کته سپیکرو کې د کابل زیرزمینی وب د شاوخوا د غرونو سرچینه اخلي، نو د غواوري په غرونو کې چې کېږي هغه وب کول شي زمونږ د کابل خار او بده پر ډیر زیات مفید تمام شي، نه د غاوري واوري چې د کابل په شهر نه او د کابل په وزیر اکبر خان اما چا بابا مینا کې په کوتل خیرخانه کې دا واورې فقط مونږ کول شو دې په خاطر باندې دې نه ښه استفاده وکړو ترڅو د ځمکې رطوبت لوړ وساتو، د نبات ریخیل ته ښه وساتو، خاوره تجزیه کی، عضوي مواد تجزیه کی، دې لپاره ډیر زیات مفید دي.
خو ګڼې سه افغانستان یو غرنی هیواد دی، واوره ډیر وخت د دوی په غرونو کې هم پاتې کیږي، دا څومره ګټه لري د افغانستان د کرنې لپاره او یا مثلا نورو برخو لپاره؟
په افغانستان کې زمونږ د اوبو سرچینې چې دي د معمولا د غرونو نه دي، نو دغه واورې چې په غرونو کې وریږي دا معمولا د اوبو سرچینې زیاتوي، هم د ځمکې لاندې اوبه، هم د ځمکې سطح اوبه. ولې متاسفه په مجموع کې په نړیواله سطح د تغییر اقلیم موضوع ده چې ډیر زر اقلیم تغییر کوي، چاپیریال تغییر کوي، نو پخوا به دا واورې د جوزا او سرطان تر اخرو میاشتو پورې به دا واورې په غرونو کې پرتې وي او ورو ورو به اوبه کېدي. ولې اوس دغه د تغییر اقلیم موضوع ده، دا واورې ډیر زر اوبه کېږي، نو همدغه ده چې مونږ د کال په وسط کې مونږ د ځنې وچکالۍ سره مخ مخ کیږو، یعنی دویم فصل از موږ د اوبو د کمښت سره مخ مخ کیږو. خو سخت کال هیله شته کال به ان شاء الله چې خوي نسبتا که په غرونو کې واوري وشي، نو موږ کولای شو چې د خزاني فصل ترڅنګ موږ د وړي فصلونه هم تر حدا پورې موږ د اوبو نه استفاده وکړو. نو الله تعالی مهربانه دی، په افغانستان کې به ان شاء الله ورختونه کیږي، ورختونه جریان لري، نو د اوبو د واور نه باید موږ ګټوره استفاده وکړو.
د کرنې او چاپیریال ساتنې له متخصص میرویس خوګینی سره په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو په اړه مرکه وبیا هم له موضوع لري نزو. د کندوز د کرنې او اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي د نیالګیو کینولو د خزاني کمپاین په ترڅ کې د ولایت په څه باندې 1500 جریبه ځمکه کې د میوه لرونکو نوي باغونه جوړوي. نور حال په دې راپور کې.
په کندوز ولایت کې د نیالګیو کینولو خزاني کمپاین پیل شوی دی. د دې ولایت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې دوی سش کال د نیالګیو کینولو خزاني کمپاین د سولې بنیاد دفتر په مرسته پیل کړی دی. د دغه ادارې رئیس مولوي امن الله حسن آزادۍ روډي ته وویل چې سش کال په خزاني کمپاین کې 500,000 د میوو نیالګي پر مرکز سربیره د دې ولایت په 4 ولسوالیو کې په 1515 جریبه ځمکه کې کینول کیږي.
او دا تقریبا 350,000 نیلګي او دا په سلور رسولو کې 14 علي آباد، خان آباد او امام صاحب کې او 1515 د حقینو ته دا منګه تقریبا په وړیا یو خینو 80% مصارف منکو، 40% د دهقان منګه خو لاغم دي په خاطر چې د دهقان بیا دې باندې زلو خوږي او دې ته مثلا توجه کی مصارف دغه لپاره ورناخلو. نور الحمدلله دا لری برواني.
خغلی حسن زیاته کړه هر باغ په یو جری بزمکه کې په نړیوال ستاندرد جوړیږي او د یادې ادارې مسلکی کارکونکو لوري بندوالو ته د بندوالۍ پاړه په هوی هم ورکول کیږي. یو شمیر بندوالان بیا وایي په دغه ولایت کې بڼوالۍ ښه نتیجه ورکړې او هر کال دوی له خپلو باغونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ د مدرسې کلي د اسلام الدین په نوم یو بڼوال ازادۍ روډې ته وویل
په شمول یو شمیر کسانو چې زموږ په ولسوالۍ کې د میوو باغونه او په ځانګړې توګه د شفتالو باغونه جوړ کړي وو سږ کال یې ښه حاصل کړی وو. د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله باغداري ښه ګټه لري. غواړم چې سږ کال په درې جریبه ځمکه کې د میوهدارو ونو باغ جوړ کړم. دلته د کرنې ریاست ته راغلی یم چې راته نوي نیالګي راکړي.
د نوموړي ولایت ځینې بڼوالان د سړو خونو نشتوالی تر څنګ د بازار موندنې ستونزه د خپلو حاصلاتو پر وړاندې جدي ننګونه بولي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د یادو ستونزو د هوارولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د چهاردرې ولسوالۍ د عمرخېلو سیمې اوسېدونکی 40 کلن عزت الله چې په لس جریبه ځمکه کې د بېلابېلو میوو باغ لري وایي
والا وروره زه د انګورو باغ تر څنګ د ناکو شفتالو زردالو املوکو آلوبالو او د لیمو ونې لرم. که چېرې هوا ښه وي نو ښه حاصلات اخیستی سم. خو د راټولولو په موسم کې بیا بازار نه وي چې موږ دغه خپل مالونه خپل حاصلات وپلورو. میوې هم خرابې کېږي نو که چېرته سړې خونې ورته جوړې سي نو موږ کولای شو چې په مناسب وخت کې بازار ته عرضه کړو لږه ګټه پکې وکړو.
خو له دې وړاندې د کرنې د ریاست چارواکو ویلي وو چې په تیرو کلونو کې په کندز کې لس وړې سړې خونې جوړې شوې دي او په پام کې د راتلونکي کال کې د دې ولایت په کچه یوه لویه سړه خونه جوړ شي او په ګټې اخیستو سره به د بڼوالو او کروندګرو ستونزې هوارې شي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسېدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او له همدې لارې د خپلو کورنیو د روزګار څرخ چلوي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت ته چکرې
نظام خطه کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا د داسې راپورونو د ترلاسه کولو خبر ورکوي چې د اگست 15 راورسته چې طالبان وخت رسیدلی دی په افغانستان کې سلطنه له محاکمې پرته وشل شوې دي. د طالبانو د صفوفو د تصفیه د کمیسیون له مشر لطیف الله حکیمی او د سولې او جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د مرکز لمرستیال حکمت اعظمی سره د موضوع څېړم. حکیمی صاحب لمړی به په جنوا کې د بشري حقوقو د شورا د مرستیال ندا ناشف څرګندونې له تاسو سره شریک کړم.
Between August and November we received credible
August لمیاشتې تر نوومبر پورې موږ تر سلو زیاتو پوخانیو امنیتی سواکونو او هغه کسانو چې پوخانی حکومت سره تړلی وو د بجنې باوري تورونه تر لاسه کړی دي. د دې وژنو څخه لږ تر لږه د 2 اویا وژنو سبب طالبان ګڼل شوي دي. د ځینو وژل شوو کسانو جسدونه په څرګنده ننداري ته ایښودل
شوي.
دا ناشف په باور په وژل شویو سلو کسانو کې 2 اویا هغه کسان دي چې د طالبانو له لوري وژل شوي او نورې تحقیقاتو ته اړتیا لري. حکیمی صاحب تاسو کېدای شئ چې په دې برخه کې وضاحت ورکړئ؟
کوم راپور چې د باندې خو بشر لخوا یو مرایس واش لخوا زغتمخ مخکې خبر سوی و دغه وسې تاسو کوم ممران میرمن ناشر خبره وکړه دام دغه کافی ده یا مغه ته ورته تبلیغات یو موږ په هغه وخت کې په جواب کې وویل مطبوعات که اسناد شواهد لري د پخوانی خلک د پخوانی د کاداري د اردو او د خلک زبربل سوي دي کله ور سوي دي او دار از وجل سوي دي موږ سره دي خبره شریک کوم راغته امنه د سیدګي کوم موضوع تیولو او حاکمې ته باغ اور چې هغه عاملان ځکه چې دا تخطی ده او لوی تخطی تاسو باید وایم د اورګانیا څخه یو راپور ماته راغلی چې د ریسټ میشتان کسان د ریسټ میشتان د پخوانی اردو پولیسو او استخباراتو کسان په ایواج اورګان ولایت کې وجود سي دي اورګان والا چې د تشکیل په ملګرو ما پښتو کومه تحقیقات وکړي هغه تحقیقات وکړي ما چې راپور راغلی کسان اوس موږ ډایرکټ در ولېږو که پر ټلیفون درته حاضر کړو چې دا ټول ژوند دي یعنی دا د تبلیغات یو بله څپه ده فکر کوم موږ ردول نه شو خو د اسلامي عمارت خوا زخه د اسلامي عمارت په یونیفورم پوښلی هغه کس چې واقعا د اسلامي عمارت عضو وي هغه داسې کار نه کوي دا ونه کوي که شخصي دښمنۍ
مفتي صاحب
د هغو مخنیوي ته موږ اشاره ته راماده
تاسو د شخصي دښمنۍ خبره وکړه تاسو کره معلومات لري چې شخصي دښمنۍ لاري خلک وژل شوي څومره کسان وژل شوي دي لاګه سره
ورسره څه تعداد نشته نه نه خیر د وژلو د څه تعداد نشته فقط موږ هغه هغه د مجازي نړۍ چې دغه چې وی ویډیو یا راپور یا لیکرسي چې څه چې هغه موږ هم ترلاسه کړی خو موږ ته داسې دقیق معلومات لري سوي چې داسې کار دی سوي داسې ما دی ورته د شخصي دښمنۍ دا مانا دا خبره ته ولې نه وخت لپاره داسې کیږي نه دلته تاسو پوهیږئ دا مخکې ادارې چې ټول خلک مربد نه بولو خو دلته خلکو ډېر بد عمل کړی دي خلک زورول دي ویل چې کړي د خلک له کورونا استري دي خو کورونا بمبارډمان کړی تاسو پیړل ته عظیم جنگ وسو په شرکار د خلک کړی دي نو هغه حتما چې هغه چې متظر سي دي هغه به د انتقام په لټه کې وي موږ دا کوم خلیبي ترجمان دي
حکمت اعظمي د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستيال که څه هم د قتلونو په برخه کې ستاسو د مرکز د راپورونو پر بنسټ د ملګرو ملتونو راپور ته په تستر ګوري
شبا صاحب مزمو معلومات دي چې البته په دې اړخ کې مور رسمي مطالعات نه کوي چې د تحقیق مکرې څومره افغانان د سکوت نو وروسته طالبانو وژلي دي او هم شکل نه کړی دي مګر زما معلومات دي دا ځنې منابع سره په کابل کې په شخصي داس خبرې کوم هغه دا وایي چې تقریبا دا یو روزمره چاره ده چې د طالبانو ځنې افراد خوانی چارواکی د خپل کورونو څخه باسه شګنجه کوي او حتی ځنی هم وژني نو زه په دې شک نه وینم چې دا کار صورت دا پیښ د پیښې په افغانستان کې جریان لري او حتی دومره جدي وي چې طالبانو دا او په اصطلاح اول رهبر څخه نیولې بیا تر نورو رهبرانو پورې ټول دا طالبانو څخه بار بار دا غوښتنه وکړه خپل صفوف څخه دا چارته باید د پایټ کې کړی دی او حیبت الله خو زړه سن نیولې بیا د دفاع وزیر سره د حقانی یا نسخانی په ټول په بار بار د خپل جنگلي څخه خوش دي چې نور باید تاسو دغه ونکه انتقام جوړي ونکه چې انتقام جوړي یو بل جنجال دا کوي
ازم سب استاسو انسټیټیوټ په دې برخه کې آیا ممکن ده چې ځینې څېړنې تر سره کړي
د دې امکان شته په هیڅ یو به طرف نه هات چې زموږ انسټیټیوټ مور دې ته ماده یو چې مثلا نړیواله ټولنه او یا هم بل هر څوک غواړي چې په دې اړه باندې په دې برخه کې مور تحقیقات وکړي د متضررونو فامیلونه معرفي را پیدا کړو او دا غي سره محاسبه دغه وکړو یو نو انټرویو یا مصاحبه وکړو دا بالکل امکان لري چې مور دقیق کار کوم راټول کو په هر ولایت باندې سروې او کوم مثلا څومره د دغه ولایت څخه څومره په خاني دولت چارواکي
نو تاسو د ادارې بښنه غواړم تاسو د صحه څکړې د چې په دې برخه کې تحقیقات وکړي
وګورئ د تحقیقات لپاره خو دا سپورت نه کیږي موږ البته خپل یو نو مالی امکانات په کټو باندې خپل دغه کو خپل برنامه لا په لار باندې چو نو زه فکر کوم چې اوس پورې هغه مالی توان چې داغه سي تحقیقات د لپاره لازم دی مورفل نه لرو خو که پاین د کی مور د دې توانای پیدا کوو چې ولایت په ولایت باندې د دې کزیو بررسی وکړو پر دې تماده یو د دې ظرفیت لرو د تخنیکی لحاظ
حکمی صاحب د پخوانی حکومت د شمیر کسانو د شکنجه ځینی ویډیوګان خبرې شوې دي تاسو هم اشاره ورته وکړه طالبانو ویل دي چې شمیر کسان له خپل صفوف وستل دي او تاسو د دې مشي کوي د دې چارو په دې کسانو کې داسې څوک په دې سل شو کسانو کې چې په دې پیښو کې لاس لري
بل خلک ستا چې جرایم پیښه خلک ستا ور په صفونه کې او تاسو په صفوف کې ستاسو دغه لپاره چې د ګډوډي او د بدوي او د انتقام جوړي مخنیوي وکړي په هغه لړ کې مستدس کسان موږ استه دي چې هغه یې خوله شکایت کا هغه به سابقه و ترڅ دې پیاده وره یو استاذي مانت عام افعلان کا هغه تراو ته پرش د کابل فتح کړي چې هغه لمخه که چاز جرائم سیوی ارتکاب کړي چې نه دې شي بیان تر اخرته پورې به معافي که وستو په بغاوت تاسو پورې کړي سامي مارت په خلاف باندې کار کوي هغه به حتما سزا هم ویني خدا دا چې هغه ځخه بیا ویږي چې په خپل سره باندې تکبل کړي دا هغه د مخنیوي به هم وشي شله یو دې چې مشتاس لري دا هغه د هغه په مور کې په دوه چې هغه کسان ګرسي او مکمل
دا کسان څومره کسان دي چې نیول شوی دی او محکمې ته سپارل شوی
دوه تر دغه چې دا یو څو ورځې مخکې هغه د ګروایا د ګرون په نوم باندې کس وهلی وو شکنجه کړی وو هغه کسان دي نور چې وخت چې ما خځه وو هغه یا تحقیق په تحقیق مورید کې هغه حق تر سره سینه ده سوی یا د دې چې هغه هم دغه سره په وروغون دي د پروپاګاندا غونډې وو مور چې کوم د حق معلوم شي هغه تر سره سره سینه وړو باغه کې به موږ به دا فرق نه کوی بیا د اسلامي مرته دی نه ده یا بل څوک ده چې له وسیزه خبره استفاده کوي اسلامي مرته له نامه څخه خبره استفاده کوي اسلامي مرته بدنامي اړوي دغه تر هغه غږ جوړ نشته چې اسلامي مرته خلاف باندې ولاړ
دي په خوانی حکومت د یو شمیر کسانو د شکنجې سجن ویډیوګان خبري شوې دي اعظمي صاحب حکیمي صاحب وايي چې دوی تر اوسه پورې دوه کسان نیولې دي آیا فکر کوي چې لکه څنګه چې په دې خواله رسنیو کې وینو ځینې ویډیوګان زیات دي دا ترکسان کم ندی چنی ولشي
طالبان دا هغه سي خپل افراد سره چې کوم د دې د عوامر سره سرغړوي کوي د سیاسي برخورد کوي سیاسي برخورد په دې کې شو دی مجبور دي که مثلا خپل مهم کمانډانان چې هغه خدای لري د پخوانی دولت چارواکو سره یا هغه داسې عمل کړی چې پخوانی دولت چارواکي آزاد کړی وي وجلې وي نو کدي مثلا صحیح محکمه کې بیا هغه ځنی خپکی جنودي نه غواړي چې نړیوالم خفاکی او نه غواړي چې خپل صفوم خفاکی نو دی یو نو سیاسي برخورد کوي په دې کې یعنی تاسو په دې مطمئن اوسئ چې طالب یو سرباز چې هغه سړک باندې ولاړ دی هغه بازي وخت کې دومره به بندواري چې د وزیر خبره متحدت نه لري په طالبانو کې همیشه نظامی چارواکي تر سیاسي چارواکو ډیر زیات کوي بلل کېږي او هغه ځان ته ډیر زیات خپل حق ورکوي نو طالبان یا مثلا حکیمي صاحب چې دا خبره کوي دا صحیح دی مګر د دې بل خپل مجبوریتونه ملي چې ډیر زشت خپل هغه نظامی کمانډانان سره نشته چې تاسو دا کار مکوي یا مثلا محکمې ته راکښی هغه چې په محکمې ته راکښی دی هغه افراد چې ډیر زیات نړیوال ټولنې پر هغه باندې خبرګون شولې افغانانو په سوشل میډیا کې پر هغه باندې خبرګون شولې نو د دې لپاره چې هغه آرام کې بیا وایي چې دا د پلانې مور محکمه کوي او محکمه یې تر اوسه دقیق نه ده چې مثلا سزا باندې ورسېږي که ونه ورسېږي طالبانو اخیری هغه افراد چې د قانوني نظام یو ډګرواله شکنجه کړی او هغه په میډیا کې ښه نستی ویل چې بخښنه غواړم او ماته دی معافي وسی مګر دا نه چې هیڅ نو محکمه دا هغه نه دایره شوی او تر اوسه طالبانو د محکمې سیستم تر اوسه نه دی فعال شوی د محکمه کړی
البته ازمی صاحب حکیمی صاحب وایي چې په لسکونو کسان دوی محکمې ته هغه کړی دی معرفي کړی دی حکیمی صاحب د یو شمېر کسانو د نیولو په اړه خبرونه خبره شوې دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په وینا 95 کسان د طالبانو له لوري په غیر قانوني ډول نیول شوې دي دغه د نیولو په ارتباط ستاسو توضیح څه ده
معرض وکړي جرایم معاف دي هغه چې نبي خو لفاتې خبرو د معاف څوک په بغاوت نه پوري کوي او څوک راشي چې مشکل لري خو هغه مسر شي نور دلته د اختشاش او د بغاوت دلته د بیا د راج مرج ضرورت نور نسته او چا سره داسې اسناد او شواهد وکړي چې اوسه اشاره وکړه هغه د موږ ته موږ په اړه باندې د څه څه چلنې وکړو موږ تر اوسه پورې چې په دغه خبره د کوم موقف کې ما ته هر څه شکایت راځي دوی په سرګور شکایتونه راځي دغه موارث دي تشخیص کړي دا ما ته تر اوسه پورې تشخیص کړي
یعنی تاسو ول چې کوم کسان د اسلامي امارت په ضد چې بغاوت کې یا د دوی په ضد اقدام کې هغه تاسو نیسي په دې برخه کې تاسو معلومات شته چې څومره کسان نیول شوي
زه خیر د ابتدایي د موضوع کده چې موږ وای د وخت لپاره دا وسته موږ د اعلان وو چې څوک دی بغاوت ترونه شي کوي دلته کار څوک اسلامي مرز په خلاف باندې کار کوي پاره باندې چې پاره نامه باندې شي او پاره چا پرستل لري هغه بټه کول کیږي او هغه حق اسلامي ځان د پښته پاره د خپل یو باد څخه د دفاع لپاره هغه حق ده چې هغه پر خلاف باندې کار کوي البته هغه موږ دا شي وای چې دلته حکم شوی دا د فدرال مرمون له خوازه چې څوک چې کسم هغه په پدایش باندې تور وشي هغه فتنه د افغانستان کې دغه مخریته مرجمن نه پار اندازه باندې پر قیمت باندې شرط لري مخنیوي وکړو که هغه باندې څوک تورن نیولی ورسی پر باندې شوای ته پیدا شي هغه باندې محکمې نه کول کې درې سره محاکم به تای کوي بل هغه خلاص هغه محکمې سره تسپارل ته شوه دی هغه سزا به ویني
مفتی صاحب حکیمی په جنوا کې څه باندې دوی ونې مخکي د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې د پرزول شوی حکومت استازي نصیر اندیشه یو بل موضوع یاد کړ د وویل چې د طالبانو له لوري په جنو سیمو کې د اقلیتونو ځینې کسان په زور له خپل سیمو ایستل شوی دي
د وی طالبانو د تاوتریخوالي غچ اخیستنې او اعدامونو لړۍ لسره پیل کړې د امنیتي ځواکونو په خاني حکومت چارواکو د جبري نادرکۍ سبب شوی او همدارنګه اقلیتونه په زور بي ځای کېدو تاړ کړې دي چې دا د طالبانو له خوا خبرې شوی ویری یوازې لګ پرده پورته کوي
دا مسله څنګه ده
دا یو پیښه په دای کول دي چې سوي دا چې قط دغه ډول وو هغه کسان چې مخکې زورواکي وو هغه د نور خلکو په کورونو کې اړولې چې هغه خلک لاره دی خپل بیرته ولاړ خپل کوي ته دا د شخصانه و چې اوس خلک له زور څخه په استفاده یا له قدرت څخه په استفاده څخه به څوک استلې ویل کور څخه دا د حقیقت هغه ډول وو چې موږ وویل خو دلته خلک بل ډول نه کاسي ته د دنیا د عکس العمل مو په خلاف پنجره و پاره
یعنی طالبان دغه خلکو ته نو رغلی چې دوی له کورونو وباسي
نه خیر دا خپل هغه خلک دي چې راغله خپل کورونه ته خپل نور خپل له کورونو څخه خپل خارج شو د سیل چې هغه سره زور دي چې هغه خپل په زبردستي باندې هغه ځین ویلو او دوه طرف هغه چې هغه د اسلامي مرتلون خلک نه
په جنوا کې سباندې دوی ونې مخکي د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې د پرزول شوی حکومت و اساسي شغله اندیشه چې دا خبره وکړه چې ځینې اقلیتونه له خپل سیمو به ځای شي ویلي حکیمی صاحب خدا موضوع ردوي حکومت ازمي ستاسو معلومات څه دي
راځل استاسو دا کار کوي د اپڅو د ازارا ورونو سره په افغانستان کې دا کار کوي دی اته ځینې هغه افراد چې د بخوانی نظام پورې تړاو درلود دی یا دا غي د نظامی فامیلونه وا چې مثلا څوک د شهیدان یو کړی و دا غي فامیلونه په دولت کم ځای ور کړی بل خصوص په کندهار کې دا راپورونه و چې طالبانو غي په زور د خپل کورونو څخه ایستل او ویلای چې دا منطقه د خپلواني دولت چې ویشل دي دا باید زموږ د طالبانو افراد ته باید ور رسیږي نو دا راپورونه تر ډیره حد پورې دقیق دي چې طالبانو هزاره قومي اقلیت په غزنی کې مثلا به خصوص خپل ځایونه څخه مجبور کړي او چې باید دی ولارسي بل ځای ته په کندهار کې دا پیښ شوی ده بلې دا دقیق دي
مفتي صاحب کچرته دې تراشم چې د طالبانو له صفوفو تر اوسه څومره کسان استل شوی دي
2340 تر نن ورځې پورې په بلا بلا ولایتو کې په شمول د مرکز کابل په شمول اسلامي امارت صفوفو څخه اخراج شوی دي بلا بلا جرمونو له امله البته ځینې کسان دا هو د تحقیق تعقیب او د پلاتر اعلان دي
ممکنه ده چې وایي چې څومره کسان تر محکمې ته معرف شي
په داسګول دي خو هغه چې معرفسي دي هغه بیا خپل یا مکه میورته براتور کړی هم څه هغه سزا چې غادرې دغه ورته کافي بللې دي نور دغه سب څخه اخراجول د خپل یو سزا ده په هغه باندې مرید کېدل دي د اصلاح وشي او هغه ته مرواش په خپل ځای ته ژوندۍ وکړي چې خو ورته بیا تاسو ته وسات کې ځایناست تر اوسه پر مرې خلاص کړی دی هغه بیا دوه ځل بیا تاسو ته بیان دی راځي
فکر کوي چې نور کسان به هم د طالبانو له صفوفو ویستل شي
بله ولنه مرچلو د شګونو ولایتو کې خپل دفترونه پرانستلي دا هم چې په کښې دغه په انګړ کې د سپورو د سپیک میشن موجود ده د دې دفتر سره ټول دفترونه ترسره دي او ورځي ډول باندې هغه خبرې چارې ترسره کوي ملګري پلیټي ته خاص چې معلومات کې موږ ته ورې څخه شکایتونه کوي هغه د باندې ثابت کړل کې خلک راته معرفي کوي هغه چې حقیقت هم دا ډول دي چې خارج شوی هغه بیا موږ په دې پاله باندې حقیقت مندل کوي بیا له صف څخه اخراجو نو په ټول ولایت کې دا سلسله روانه تر اوسه پورې فقط یو ولایت چې هغه مش پاک کړل دي نور ولایت کې دي نور کسان هم په ډیر ځله باندې په څو واره باندې کې دي دا پروسه بیا تجدید شي او بیا له صف څخه نور کسان اخراج شي البته تاسو معلومه دي چې دا اکثریت کسان دي چې هغه د کابل له فتح څخه وروسته د افغانستان اسلامي امارت په ځواکونه کې نه وتیلو
تاسو ویل شئ چې کوم ولایتونه یو مخ تاسو شي ویل چې تاسو چاره ورته وکړه
بله کندوز بامیان دایکلدی تر اوسه پر مکمل تسپیسی دی نور په ټول نور ولایت تر اوسه مرته تسپیسی به نه دی اعلان کړی البته پکتیا پکتیکا ولایت نوم ته نږدې دي چې تسپیسی دی کم کاری پاتې هغه اکثریت ټول سواری خلاص شوی
نو په دې حساب ډیر ولایتونه لا پاتې دي کېدې چې ډیر کسان نور د طالبانو له صفوفو وېستل شي کثرنګ
بلی ولی نه ډېر ولایتونه پاتې دي او ګڼ جای کې لږ داسې ولایتونه پاتې دي په ټول ښار باندې پلټنې کښې عمر جدولو ته ترتیب کړی په هغه جدول کښې دوی هغه ملګري لیکي په هغه ګواکې پلټر ده تر هغه چې ووځي هغه کسان د اسلامي عمارت په اردو او پولیسو کښې جذب کېږي او چې ووځي تر څو هغوی د خپله عزتمنه زندګي وکړي.
مفتی صاحب د خبرونې په پیل کې د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وسوله چې ځینې کسان چې په جرمونو کې لاس لري مثلا د طالبانو د صفوفو ځینې کسان چې تور پې پورې شوی دی چې په جرمونو کې لاس لري دغو ته به څه سزا ورکوي؟ یعنی دا خو جرم تر جرم پورې ده، لیکن که په قتل باندې څوک ګیر شوي او انتقام یې اخیستی، تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې کسان مخکې ډېر جرمونه شوي دي، کېدای شي چې انتقام جویي وکړي او انتقام واخلي، د انتقام په بدل کې به آیا په دوی باندې شرعي قانون تطبیق شي؟
بله ولې نه، تاسو خبر یاست چې نظامي محکمه د اسلامي امارت په تشکیل کې بېله څانګه او مستقله اعلان شوه او هغې عملا کار شروع کړی. همدغه راز دوسیې چې دي هغه به هغې محکمې ته سپارل کېږي. په هر اندازه باندې چې جرم سوی وو، ارتکاب د جرم سوی، په هغه اندازه باندې به سزا ورته ورکول کېږي.
مفتي صاحب مننه.
مننه
اعظمي صاحب، له تاسو څخه مننه کوم. بس کور ودان.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ساعت یک بعد از